په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی په سواد کې د کوونکو د ډرایور د وژنې په ضد مظاهره په دویمه ورځ هم روانه ده. د خبر پښتونخوا د ابتدایي ښوونځیو د استادانو احتجاج حکومت سره د خبرو وروسته ختم شوی دی. جرمني وایي د روس په وړاندې جګړه کې اوکراین ته په څو ورځو کې د هوایي دفاع سیسټم ورکوي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په سواد کې سیاسي او مدني فعالان د شخصي سکولونو احتجاج اتحادیه د احتجاج سره ملګري شوي او د امن لپاره نن په دوهم ورځ هم مظاهره روانه ساتلې. د دې اتحادیه مشر صاحب خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د سواد لوی لارې د احتجاج په ډول بندې کړي. له حکومت غواړي چې ترګریزي عملی د شخصي بدیو په نامه نه تیروي او د سواد خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. پرون په سواد کې یو وسلوال سکول ته د زده کوونکو پر وړاندې یو ګاډي ډزې وکړې. ډرایوري وجه یو زده کوونکی زخمی کړه. د سواد پولیسو مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایور وو او د ترګری کمونسر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. په پېښور کې احتجاج کوونکي ابتدایي ښوونځیو استادانو له حکومت سره تر جوړجاړي وروسته خپل مظاهره ختمه کړې ده. د صوبې د تعلیم وزیر شهرام ترکی د اکتوبر په 10مه ماښام مهال په ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادي یو کمیټه جوړ شوې چې په څلوېښتو ورځو کې به د احتجاجیانو غوښتنې پوره کوي. د استادانو د اکتوبر له شپږمې څخه د تنخواو زیاتېدو او په نوکریانو کې د ترقۍ غوښتنې پوره کېدو لپاره د صوبې اسمبلۍ مخې ته مظاهره کوله. د استادانو اتحادي مرستیال مشر مجیب الرحمن د اکتوبر ولسمه مشال ریډیو ټول چې که حکومت په وادو عمل ونه کړي نو بیا به مظاهره پیلوي.
هغه معاهده کې کوم شرایط دي زمونږ چې کوم گرفتار مرګري دي دا غوري هي دا چې خلاف چې پولیس اف آی آر کړی وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دند به زمونږ دا کوم مطالبات چې دي دله به حتمی شکل ورکړي.
پولیسو په مظاهره چنو خې بهون کې ګیس کارولې او 214 کسانو په خلاف یې مقدمه درج کړې. د استادانو احتجاج تر خدمې دوه وروسته به سر لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې ټول سرکاري ابتدایي ښوونځي پرانستل شي. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپل سره د همدردۍ خول لپاره له برتانیا کراچۍ ته ورغلی دی. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده او نوموړی به ژر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي 1.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته ضرورت لري. د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شهرمان د اکتوبر په 10مه پارلمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې که څه هم د حکومت د بې نظیر انکم سپورټ له لارې په سیلاب ځپلو اوی ارب روپۍ ویشلي خو لا هم په میلیونونو خلک خوړو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ترکمنستان چارواکو سره خبرې شوې او هیله لري چې د تاپی ګیس پروژې د بیا پیلېدو مهالویش ورته وسپاري. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې یو پلاوی ترکمنستان ته ورغلی او هیله لري چې په دوه اونیو کې به د دې پروژې د پاتې کار مهالویش ورکړل شي. تاپی ګیس پروژه د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري حکومت په مهال پیل شوې او مقصد یې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس لیږدول دي. د تیر حکومت چارواکو ویلي وو چې دا پروژه د طالبانو د بریدونو له امله په وخت بشپړه نه شوه. جرمنی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به اوکراین ته د هوایي دفاع سیسټم ورکړي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې روسانو د اوکراین پر ګڼو ښارونو راکټونه وویشتل او ګڼ ولسي وګړي یې وژل. د جرمني د دفاع وزیر کریسټن لیمبرخت تر دغو بریدونو څو ساعت وروسته د اکتوبر په 10مه وویل چې پر کیف او ګڼو نور ښارونو دغه راکټي حملې واضحه کوي چې اوکراین ته هوایي دفاع نظام ژر باید وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې د میزایلو ډرون بریدونو ولسي وګړي ترهوي نو ځکه د اوکراین سره په ځانګړي ډول د الوتکو ضد وسلو مرسته کوي. د اوکراین کورنو چار وزارت د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسانو په دغه حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. روس پر اوکراین د فروری په میاشت کې یرغل کړی دی. او دا هم د لوبې یو خبر چې د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته په یوه 20 کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. نن په کرایسټ چرچ کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړه او په 20 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په اوړ کې 213 رنونه جوړ کړل. نیوزیلینډ دا هدف د 1 لوبغاړي په اوړ کې په ولسم ور کې پوره ک په دې سالو کې بنگلاديش هم برخه لري او پایلو به په د اکتوبر په 14 کې دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د بشیر غاخ نوور دل په روانه خبرونه کې وردون کو پر دې او یو شمیر نور سیمو موضوعاتو رپورټونه لرو په سواد کې پرون په وسوال بریټ کې د ماشومان د سکول دی وګاړي د ډرایور مړې لا هم د ګلیبا خلکو د دغه کلی پر سړک د احتجاج په توګه یې په دغه تازه معلومات درکو. بلخه بیا د ماشومان او تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسفزای دا وخت په سند صوبه کې ده دا وایي چې هلته به د سیلاب ځپلو سیمو دورې کوي. په دغه اړه هم خپل خبریال ته ورځو. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې یو مشر وایي پر ځای د دې چې حکومت خپل سروې بشپړه او د تیر پوځي عملیاتو په نتیجه کې د ړنګو شو کورونو مالکانو ته معاوضې ورکړي. داسې بریښي چې هلته د نوو عملیاتو تیاری روان دي.
دا سروې د دغه وزن عمل کوي چې په تطبیع اتومات پرشن غا کړای دی په دا کله چې دا نشي چې موږ دغه علاقې نه ورغږی.
او پرون بیا په پاړچنار کې سنی او شیا وګړو په وګړه احتجاجي کونډه کې حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې هوارې او د دوی امنیت په مستقله توګه ټینګ کړي.
مستقل یو عام دغه علاقې کې نن موجود بیا په مترکه خوشاله خاري وشي سمه مخکېږي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه اوریدونکو اول ورزو لسوات را سره خپل خبريال نیاز احمد خان د ټلیفون په لیکه دی. نیاز احمد خان ستړي مشي درته وایو او لکه چې څنګه ما وویل اوریدونکو ته چې په سوات کې چې پرون کما د سکول د وګاډي او ډرایور وجل شوی او په ګولی باغ کې د غمړې لا هم د احتجاج په توګه په سړک پروت دی. خلک احتجاج کوي. نن بیا 2 بجې وخت ورکړل شوی چې دغلته به یو احتجاجي په ګولی باغ کې ده که یا په منګوره کې ده یو احتجاجي غونډه به هم کیږي. نو تازه معلومات څه دي تاسو بسره کوي مونږ ته؟
جی بچا جی بالکل په سواد کې چې څنګه پرون سهار د ګلیبا چارباغ سیمه کې د سکول په ګاډي ډزې شوې او پای کې یو ډرایور چې دغه وجل شي او یو ماشوم جوړ شو. یو کې د ګلیبا کې ما او دغه مین سړک چې دا د بنګورې د بهرې او دغه رنګي پور ته د شنګلې او لوړو علاقو روډ چې دغه بند دی د بیګانه بند دی هغه مړ چې دغه په دغه روډ په منځ کې خو دې شوی دی په سلګول خلک راټول شوي دي او هغه جلسه غونډه کې جوړه شوې ده. احتجاج کوي د خلکو وینا دا ده چې د دغه قاتلان چې دغه ولی ولا شي دغه د رشتہ دار سره ما خبرې وکړې هغه چې را دي ماشومان سکول ته بوتل او د بالکل په سر باندې وشته شوی دی او دا ښکاري چې هدف یې وجود کې چې دغه باقاعده ټرین او هغه تربیت یافته نو دوی دا ګڼي چې دا د سرحګری یا د شتګردۍ پیښه ده او دغه مړی چې دوی خو دې دی بیا بیا دوی ته چې د سکیورټي یعنی د پولیس اهلکار او نور راغلي دوی ته باور ورکړي چې مقدمه درته شوی ده او قاتلان او یا کم چې مجرمان دي دغه په ضد باندې لټونه پرېشن روان دي. خو خلک چې دنه احتجاج کوي ناری و لګي د حکومت خلاف ناری لګي او د انصاف ته پر ناری لګي او دغه روډ چې دنه بند نه د روډ د بندي تو سره چې دنه مقابل خلکو دم ډیر زیات تکلیف ده ډیر مشکل ده. د دې سره سره په سوات منګور کې نن په 2 بجې تا کله شوی ده چې لوی احتجاجي مظاهره به وي پای کې چې دنه د شخصي سکولونو اتحادي او بیا دلته چې کوم مقامي ولسی پاسون په دوه باندې ظلمو یو تنظیم ټولنه جوړ کړي دا وی له خواله خو دغه چې دنه دومره د احتجاج وخت کاری چې غټ پي چې بده کې د پاکستان ټول سیاسي پارټیانو مشران د عوامي نشر ګون مشر ایمل اولی د غرنګې د سېنېټر مشتاق چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی د پاکستان مسلم لیگ مشر امیر مقام او د غرنګې د پاکستان پیپل پارټي مشران او نور تجارتي اتحادي مقامي تنظیمونو هغه اعلان کړی دی چې دوی به راوځي یا خصوصا د شخصي سکولونو ماشومان او استادانو هغه هم چې اعلان کړی چې په نشاط چوک کې 2 بجې باندې بعد د احتجاج کوي او د احتجاج بعد د سوات د عموما یعنی ټول امن او امان لپاره او خصوصا په کلیبا چې کوم وجنه شوی دا او بیا دا غیر څنګه تدینه د وره وړاندې په منګوره کې یو دوه کسان چې دنه هغه تر هغه په تور کې دوه چیز وي وجل شو او هغه کاروباري خلکو او دغه څنګه سواد چې کوم مجموعي صورت حال ته یې باندې بچی دنه احتجاج چې دنه کیږي دا تاکل شوی دا او د دې سره سره دا واز ګلی باغ خلک چې هغه بیا راځم هغه خلک بیا بیا غوښتنه کوي روډ بند سړک بند خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی دا مین شهر دی او هغه دا غوښتنه کوي چې دوی ته دا باور ورکړي چې کوم د دې مجرمان دي د دې چې قاتلان دي ولی ولی شي هغه د سزا ورکړي او په سواد کې د امن چې هغه ټینګ کړی شي. جی بچا جی
نیاز احمد خان پرون داسې خبره و چې دا پولیس ویلی چې دا کوم شخصي دښمنی ورن دا خلک سوچ دا شخصي دښمنی وکنه دا تر وسلوالو دا کس وجل دی.
بالکل داسې دا پرون چې سوات د پولیس مشر زاهد نواز هغه چې مشال ریډي ته ویلو او بیا رسنو ته ویلو چې دا چې ښکاری چې په دې پیښه کې کوم ډرایور دی هغه په نخښه کېدو او هغه چې دغه ذاتي دښمني وه او د داخ خلک چې ځایي خلک هغه دغه خبره په سختو ټکو کې د هغې مخالفت کوي. هغه وایي چې دغه کس دا یو غریب و فارقه خو او د داسې ذاتي دښمني نه وه. البته د امن کمیټۍ په تېرو وختونو کې غړی پاتې شوی و خو دوی چې دینو دغه برید یا دغه ډزې د بګاډي یا سکول بګاډي هغه د سوات په امن باندې دغه چې دینو ګڼي او دوی چې د سوات امن خرابولو لپاره چې دا پیښه شوې ده نو ځکه دوی احتجاج کوي.
تاسو بیا هم راځو په سوات کې نن اوس په ګولیباغ کې احتجاج دی بیا په سوات د منګورې په مرکز منګورې کې په نشاط چوک کې بیا یو لوی احتجاجي غونډه ده. سیاسي ګوندونو پکې هم ګډون کوي. نیاز احمد خان راته وویل تاسو اوریدونکو اوریدل اوس ورځو سند ته له کراچۍ سره خپل خبریال نیاز علي د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي تاسو ستړي مشي وایو او داسې خبرونه چې دغه صوبې ته د تعلیم چې کومه نړیواله مبارزه ده ملاله یوسفزای هغه در رسیدلې ده او داسې پلان هغه لري چې د سند چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي هلته هغه دورې وکړي لاړ شي له نږدې حالات وګوري نو په دغه اړه تاسو موږ ته څه معلومات راکوئ؟
ډیره مننه باچا صاحب. ملاله یوسفزئی چې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره چې کوم دی پاکستان او بیا کراچۍ هوایي ډګر ته بیګا د شپې را رسیدلې ده د لندن څخه. د ملاله یوسفزئی سره د هغې مور او پلار چې کوم دی ضیاءالدین صاحب هم دي او هغوی دا وخت په کراچۍ کې دي. د سن حکومت چې چارواکي د غوی د پدی اړه زیات سند ویلې دا غو د سکیورټي د وجه خو سره په دومره ویلې چې هغه کراچۍ ته راغلي دي. نن ورځ به هغه دلته په کراچۍ کې تیروي او بیا به د سن چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي لکه دادو او نور سیمې چې کوم دي هلته به هم ورځي. کدا ملاله یوسفزئی په باره کې موږ دا وایم دا دویم ځل چې په کوم په کال 2012 کې په هغه باندې په سواد کې کوم واقعیا شوی و برید شوی و چې دا غیر رستو هغه ټپي شوی و بیا د علاج لپاره برتانیا ته انګلستان ته چې کوم دی تللی و بیا هلته کې پاتې شو. نو دا دویم ځل چې دا اوس پاکستان ته راغله کراچۍ ته دا په لومبي ځل راغلی ده. اوس آیا چې هغه خپل پلارني ټاټوبي سواد ته ورزي په دې تورې په وخت یا نه ورزي خو دا په داسې وخت کې راغلی ده چې په سواد کې یو ځل بیا چې د امنیت کم صورتحال دی هغه خنه دی الته روزانه چې کم دی پیخي کیږي خلک وجلې کیږي یا زورولې کیږي او بیا د هغه په ضد منی مقامی چې کوم ولست هغه هم راوتی دي چې روزانه د پیخي دی
څنګه ټولمه دا چې په کراچۍ کې د نیازلی ملاله چې په کراچۍ کې دا وخت نن تاسو وایئ چې نن ورځ په کراچۍ کې دا معلومات لري چې دا به کومې غونډې ته وینا کوي یا د نن ورځ به دا مسؤلیتونه به سوي؟
د سن حکومت چارواکي یوازې دونه ویلي دي چې هغه کراچۍ ته رسیدلې ده. نن ورځ په هغه دلته په کراچۍ کې تیروي د سن حکومت چارواکو سره به لیدل هم کوي او بیا امکان لري چې هغه رستو به سبا دوی د سن د بیالابیالو د چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي په هغه کې زیاتره چې کوم دی دا د سانګړ مورو او دادو سیمې دي چې هلته اوس هم د سیلاب ډېرې اوبه ولاړې دي او بیا په کیمپونو کې چې کوم خلک دی هغه ناروغه دي. نو دوی چې ملاله یوسفزئی چې دا هغه سیمو ته ورځي او هلته به د خلکو سره لیدل د امنیت لپاره دغه ډیره سخته سکیورټي د خکړې د ولې چې مخکیم پاغه مندل تاغه بریدونه شو. البته پولیسو یا بیا نورو چارواکو دغه د سکیورټي په اړه یا دغه دورې په اړه سندې ویلې چې هغه په روډ زی یا په هلیکاپټر کې زی او کلب زی. نو زیات معلومات په دې باندې نه دي شیر کړي.
صحیح ده. ډیره مننه نیازلی و د کراچۍ نه موږ معلومات را کول چې ملاله یوسفزئی رسیدلې ده سره د خپل مور پلاره. اوس په بلې موضوع ته راشو. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې خپل احتجاج ختم کړ دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د اتحادیې مشرانو له حکومت سره بیګا تر کامیابو مذاکراتو وروسته دا اعلان کړی دی. د صوبې تعلیم وزیر هم پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې استادانو احتجاج ختم کړی او دا چې د هغوی د غوښتنو د جاج اخیستو د بیا د پوره کولو لپاره د یو لایحه عمل جوړولو چارې یوې کمیټې ته سپارل شوې دي. تفصیل زمون خبریال عظمت علی شاره کوي.
په پیښور کې په احتجاج ناسته ابتدایي سکولونو د استادانو او د تعلیم د ادارې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم د ادارې ویان فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د استادانو او د دوی ترمنځ مذاکرات شو. دا مذاکرات ورستو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې د استادانو د غوښتنو په اړه نه هرکني کمیټه جوړوي چې پکې به درې کسان د استادانو د اتحادی او شپږ د تعلیم د محکمې وي. دا نوموړي تر مخه کمیټه به په سلوي خرجو کې دننه د غوښتنو د حل کولو پابند وي. د ابتدایي سکولونو د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری مجیب خان په وینا چې د تعلیم محکمې غوښتنې ومنلې او خپل احتجاج یې ختم کړو او سکولونه بعد نن نه خلاص کړی شي.
زمونږ چې د حکومت سره کوم معاهده شوې ده هغه معاهده به په تحریري شکل کې نن مونږ ته به هغه معاهده میلاو شي. زمونږ چې کوم گرفتار ملګري دي د هغو رهایي ده. په چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړې وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده به زمونږ د کوم مطالبات چې دي دل به حتمی شکل ورکي. که چېرته حکومت ته دې معاهدې پاسداري ونکړه نو مونږ به بیا آئنده لای عمل د صوبای قائدینو په وینا باندې د هغې تیاری کوو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي سکولونو استادانو د اکتوبر په 6 د اپګریډیشن د پینشن اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی وو او د صوبې ټول ابتدایي سرکاري سکولونه یې بند کړي وو. د احتجاج دوران په 214 استادانو باندې سرکاري املاکو ته د نقصان رسولو اف آی آر درج شوې وې چې پکې 11 کسان گرفتار کړي شوي وو. د مذاکراتو وروسته د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټري مجیب خان په وینا چې نن به ورته د مذاکراتو معاهده په تحریري توګه ملو شي او د فیصلې تر مخه د هغوی د ملګرو استادانو خلاف مقدمه به واپس واغستی شي او گرفتار استادان به هم راخلاص کړي شي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان سدون کی وای په 2009 زیږدیز کال کې طالب اسلوالو پر ضد د پاکستان فوج په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه لنګ شوي ول چې دوی په خبره له حکومتي ژمنو سره سره د هغو کورونو مالکانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د اغېزمنې کورنۍ د ژوند د اړینو ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د لنګ کورونو سروې بشپړ شوي، رپورټ صوبایي حکومت لیږلې، خو لا هم د اغېزمنو خلکو لپاره پیسې دوی ته نه دي لیږل شوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان فوج له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د 2009 کال د رایې نجات په نوم عملیات کې د دوی د سیمې ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې یا پاکستان حکومت ورکړي نه دو. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کې د دوی د سیمې ړنګ کورونو سروې شوې ده، خو یا حکومت دا پیسې
غریب
خبریال سعود الرحمان پدگی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
دلی وزیرستان شو جکیم اپریشن رائد نجات نا بعد کورینا ڈانگ شوی دی نو دیغه در سروی چکیم عمال و غرینا کورینا ولی کل عمال ویس بان شوی مکامل خل کتا پایسی نمیلاوی جی کوری اولا چه دی کورینا تی جوڑ کو در دغ واجه نا علاقه شو چکیم بودی دو عمال وی لوڑ دی جکا چه علاقه موسم سخت ای وختری مشکل پدې چې کور چات نه وی ته کور نه کې جوړ نو اخشیا بودی ممکن نه دو چې واه وشي په چار دو چې کین کورینا سروه حکومت لیکلې دو چې په زر نظر خال کې ته دا چې کینا د پیسې ورکو کې د دې په دا کور باندې چار چو غوړي یعنی چې د جوړاول چار تشریری کو.
د سویلی وزیرستان او سي دن کې دړنګ کورونو معاوضه غشتنه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان مرستيال کمشنر فرحان خان مخه تک شیشوا غوي وویل.
مونږ چې کم اکتوبر 2020 نا د 125 کلو سی ایل سی پی سروے سٹارٹ کرے وا اگے کے 120 خوشا کلی کمپلیٹ شوی دی دا غی سروے شوی دا 15 کلی میکسیمم دا سی دی چی دا غی سروے لا پاتے دا وغه هم انشاءاللہ پلان کو او امید دے چی دے ہفتہ ل سروزو کی جکم دے مون پای معنی کار کو لکی او اب ہم سٹارٹ شی او باقی جکم سروے شوی دا دا غی فارمونا بدل تے جکم پٹسٹک لیول معنی کم کاری ڈی ایس سیز اغم کڑی دی سائن کڑیم دی آرمی ہم سائن کڑی زمونږ چې کوم ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن طرف نه سیگنیچر هم شوی دی اور مونږه منټس تیار کړی په خبر لمړي کلی دی اوس چې کله خیر سره پیج وایز ریلیز زوشي د پېښور نه نو مونږ ته چې څنګه چک ملو شي مونږ به اکارډینګلی چې دا چا چا چکونه مونږ ته ریسیو شوی اور ان شاء الله ډیسټریبیوشن به اکارډینګلی سٹارټ کو اوس پورې 47,000 پلس یعنی 48,000 سره نږدې زمونږ چیکس راغلی دی اور هغه مونږ تقسیم کړی دی
د سویری وزیرستان انتظامیه چارواکیو په مطابق حکومت با د مکمل رنگ کور مالک تا سالور لاکا او جزوی یعنی مڑنگ کور مالک تا او 1,75,000 روپئی ورکاوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د کورم شیا او سنی وګړو په ګډه احتجاجي غونډه کې ویلي حکومت دې په دې ضلع کې د خلکو ترمنځ جنجال جوړونکي مسائل ژر حل کړي دوی د ځمکو پر سر د مخ پر زیاتېدونکو لانجو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په اوږدو دښمنۍ او بدلېدای شي نو ځکه باید حکومت سترګې پټې نه کړي په کورم کې د شیا سنی وګړو ترمنځ په تیرو وختونو کې په بیلابیلو مسایلو نښتې شوي او ځایي خلک وایي له وړو ستونزو هم فرقه ییزې شخړې جوړیږي او ځکه یې باید مخنیوی وشي تاریخ او رګځې حل راکوي
د کورمې په پاړه چنار کې د ګلپور شیا سنی مشرانو او خلکو په ګډه د زمکو شخړو حل د نراوستلو خلاف احتجاجي غونډه کړې ده د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت الله توري وای په سیمه کې د زمکو پر سر سو واري خونړي جنگونه وشول خو بیا هم د شخړو حل نه دی راوستل شوی عنایت زیاتوي په یاد معامله کې د واکدارانو عدم توجه د علاقې امن په خطر کې اچولې چې پر دغه راوي دوی قلی نشی پاتے کی دے
دائی شروعاتی دا کمونن دیتا رتولیو چا مو با انداد چکو کسا یاد وسا تا ڈی سی زتو تا دا خشتیش ندسی آیام چا دالتا نن کم خالک نوز دی ایدی پا لاس کسوان بکای توی مو مسالی حل نکری دا بی تو دوتر که نوز دی
پا کرما که 2020 او بیا 2020 حقا کالو ندی چا پا گزمکو ویلو او ونو بوتو پر انفرادی او قومی توګه خنړی لنجه او جګړه تر ټولو زیات شوه کڅه هم په 2020 کې د تیر کال په مقابل جنگونه کم شوه خود پړچنار ابرار حسین جان وای تر سوچ د زمکو شخړو ته د حل لار نوی قتل شوه د سیمه امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخ مخ وي
ټول ادارې کوي چې د علاقې به اغنسته مخته شي چکل دغه علاقې کې اننا سستینیبل کوهسیو پیس بلډینګ ولا یو شای موجود وي یعنی قائم مستقل یو عام دغه علاقې کې اننا موجود وي بیا به مترکه خوشاله هاري وشي سم مخ کیږي
بلخوا په دغه اړه د ضلع تنظیمي مشر وصل خان خټک مخت خپل دریز را نکړو البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته ویل د زمکو شخړو حل لپاره په سم ډول کار نه دی شوی توری زیاتبی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام تر عملی کې دو پس دا تمه پیدا شوی و چې یاد مسلې به د حل لار ومومي خدا سونه شول وفاقی وزیر زیاتبی کا لکس حکومت کمزور دی خوځای خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په بایمه رضامندۍ د جرګو پلار راو باسي
په کور قبایل لسی جرګه جوړه کی او داسي و طریقه جوړه کی څه هغه باندې مدلی څه په میرټ باندې خطرې کې سره او خدای او رسول په لارې روان شي او ښې فیصلې شروع کړي حکومت نه خیمه دا مطلب دا چې د انتظامیه نه خیمه چې تم یقین نه رسي هغه څه ښه فیصله وکړي
کورما یو له هغه قبایلي ضلعو دا چیرته کې تر دېرش فیصد د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پرت دی په 2018 کال کې د مری په سیمه شوی په امن لوزنامه کې د خبره شوی چې د زمکو کښاله پر کاغذات مال او یا په روایتو دی حل کړی شي خو تر اوسه داسې نه دی شوی تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو نن د اکتوبر 11 د ماشومانو جنو د نړیوالو ورځې په توګه منځل کیږي ملګری ملتونو وایي د دې ورځې منځلو مخه ماشومانو جنکو ته ورپیښې ستونزې ختمول او د هغوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته اوس هم جنکې د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري د دوی په خبره په صوبه کې لا هم په تر اتلس کالو د کمومن انجونو د ودونو پیخې رپورت کیږي او دا چې حکومت باید د مسلې د مخنیوي غمو خوري خو چارواکي دا کوي چې د جنکو د تعلیم ترڅنګ د کمومرې ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي تفصیل د انسی اجمل په دې رپورت کې
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانسي سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملی شي چې په نتیجه کې هغوی یو ښه راتلونکی ولري ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختمې کړل شي، هغې ته واک ورکړل شي او حقونه یې عملي شي. یاده اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیری چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروري ده. د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیری چلند پیل شي. پسواد کې د ماشومانو د حقونو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې له جنکو سره په ماشوموالي کې توپیری چلند پاغې کې احساسې کمتری پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې دی بوایز نو هغه مونږ پرایویټ سکول ته ولګا، هغه باندې مونږ ښه انویسټمنټ کوو، هغه شانتي ګرلز ته بیا مونږ فوکس نه ورکو. یو ماشوم لکی یو هغه خور وهی نو هغه مونږ په مینه منه کوو یا مونږ هغه ته څه نه وایو. خو کله چې یو ماشوم جنې هغه رور باندې گزار کوي یا هغه ته غصه کوي نو لکه بیا پیرنټس دا وی چې هغه دغه سیزن بیا هغه ماشومان ته قاری.
نوموړي زیاتوي چې په اکثرو سیمو کې اوسم د جنکو په کم عمرې کې ودونه وشي او لغې د خپل خوخي د ژوند کول حق وغستل شي. په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمرې کې واده شوی وو وایي چې ډاکټر جوړېدل یې ارمان وو، خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثر شو بلکې په صحت هم خراب اثر پرېوتو.
خاندان ریسپانسیبلټی په هغه باندې راشي، د هیلت مسلې هم خډیرې راشي، د هغه پرېګننسي کنسیو شي، د هغه وجود هغه شانتي نه چې څومره په هغه باندې برډن راشي، بیا هغه نه پس هغه ماشوم سنبالول هغه هغه نه سیوا ګرانه خبره شي چې ځکه د هغه خپل آرام نه پوره کیږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمہوارې صرف یو ماشوم خو نه.
په پاکستان کې ډیموګرافیک اینڈ هیلت سروې ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په 2018 او 2023 کلونو کې 3.6% جنکې د 45 کلونو نه په کم عمر کې واده شوې دي، خو بیا د بشري حقوقو مبارزان وایي چې دا شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 43 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع د پارلیمانه قانون منسوخ کړي. سینیټ په 2019 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې وه، خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شو. ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندېدو له وجې زیاتره ماشومانې کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړې. په قبایلي سلو کې خبریاله ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغه سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسی.
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کم چې دی ارلی میریجز. زمونږ چې کومه سوسایټي ده یو کلچر باوند سوسایټي ده، کنه کاکا ماما ته ډېر مسلې وي چې بس غاټه ده او صبح سوی بیا بس سکوم. یو خدایو غربت ډېر دی، کله چې کور کې 15 ماشومان وي دوه لکانې نو هلته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس 15 پوری وي یا میدن پوری وي دا به کورونو کې کینی او الکان به مخکې مونږ بوځو.
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 15 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یو له تعلیمه محرومه ده، خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بې برخې دي. نو له دې څرګندېږي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې د جنکو شمیره زیاته ده. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالي د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وای چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی، خو باید د لړکی نور هم کار وشي.
زه خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې دوا ځلی بمبلاست شوی وو مونږ آی ډی پی شو او ډېر ستونزو سره مونږ مخ وو، خو بیا هم مونږ خپل سټرګل دا جاری ساتلو پکار دی چې دا ورځ مونږ صرف سیلیبریٹ کوم نه ورسره ورسره چې کوم د جنکو یا د کوم ماشومانو ستونزې لري چې هغه هم دنیا ته وخو.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبای اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو، کمیونټي سکولونو جوړولو، په کم عمرې کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړی دي.
زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې سپیشلی چې کم دي جنکو بل شرا زیاته و، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز ایجوکیشن ته ډیډیکیټ کړو. فار فلنګ ایریاز دین چې کم کې د جنکو شرا لګ زیاته آؤٹ آف اسکول وا نو آگا جی کے منگا اسٹائپنڈ ورکول شروع کری تھی اور مطلب آگا تقریباً 1500-2000 پورے آگا اسٹائپنڈ ور کری کی دے سرا سرا دسے ایریاز چکم سی کے سرکاری اسکول نے نشتا تھا نو آگے کے دی کمیونٹی اسکول انگیج کری تھی
دا 2011 کال دسمبر پنو لسما ملگرو ملتونو پریکڑا کری با چے ار کال با دا اکتوبر 11 دا ماشومانو جنکو نڑی والی روزی پتو گل مانسی چے دا شان دغی حکونا ورتا ور پیخی ننگونی رامخی تکلل شی
د انیسی اجمل رپورټو مشال ریډیو اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې لنډ خبرونه به له بشیر ګواخ نه اورو
د خبر پختونخوا په سواد کې سیاسي او مدني فعالان د شخصي سکونو اتحادیې سره ملګري شوي او د امن لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاج روان ساتلی د دې اتحادیې مشر صوب خان مشال ریډیو ته ویلي چې د سواد لوی لارې د احتجاج په ډول بندې کړي او د سواد خلک له امنیتي چارواکو د امنیت ډاډ غواړي په پیښور کې احتجاج کوونکي ابتدایي ښوونځي استادان له حکومت سره جوړجاړي ته رسېدلي او خپله مظاهره یې نن ختمه کړې ده د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام ترکی د اکتوبر په 10 ماښام مهال پر ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادیې یوه کمیټه جوړه شوې چې په 40 ورځو کې به د احتجاجیانو غوښتنې پوره کړي د مظاهره کوونکو د تنخواه زیاتېدو او په نوکریانو کې د ترقۍ غوښتنه کوله د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ ښولو لپاره هلته سفر کړی دی چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره کراچۍ ته ورسېده او نوموړي به ژر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي په همدې حال کې د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شیر رحمان د اکتوبر 10 پارلمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې 3.8 میلیون سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د ترکمنستان چارواکو سره خبرې شوې او هیله لري چې د تاپی ګیس پروژې د بیا پیلېدو مهالویش به ورته ژر وسپاري تاپی ګیس پروژه د تېر ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري حکومت په مهال پیل شوې او مقصد یې د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس لېږدول دي د تېر حکومت چارواکو ویل چې دا پروژه د طالبانو د بریدونو له امله په وخت بشپړ نه شوه او د جرمنی دفاع وزیر کریسټین لمبرخت ویلي چې راتلونکو څو ورځو کې به اوکراین ته د هوایي دفاعي سیستم ټول لوازمات ورکړي دا بین لاره وروسته راغلی چې روسانو د اوکراین پر ګڼو ښارونو راکټونه وویشتل او ګڼ ولسي وګړي یې ژوبل کړل
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل نړیوال موضوع د امریکایي ولسمشر تر څنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری هم د اوکراین د پلازمینې په شمول د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګون ښوولی پرون روسي ځواکونو پر کیف او نورو ښارونو له اتیا ډیر توغندي وورول روسیې ویلي دا بریدونه د اوکراین د اکتوبر 8 د هغې بمی برید په غچ کې کړي چې په خبرې په نتیجه کې د کرایمیا پل د نړیدو په ترڅ کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مهمه لار ویجاړه شوې صفی الله ستانکزه معلومات راکوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 ویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي د بریدونو ملکی وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامی هدفونه ویجاړ کړي دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي روسي ځواکونه د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لوی ښارونو له اتیا ډیر توغندی و توغول دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی د اوکراین په زیربناو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسانو وژل شول او 4 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
د سیکرټری جنرال سېډ هی از ډیپلی شاکډ by today's large scale missile
The ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لوی توغندیزو بریدونو له امله عميقاً خوشینه ده دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکی تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخي وجاړې سبب ګرځېدلې او په نتیجه کې لږونه کسان مړاو ټپیان شوې دي سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تشدید سرګندوی کوي او د تل په څیر ملکی خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي روسیې بیا د اوکراین پر خارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شو نړیوالو خبرګونو په مقابل مقابل کې کلا خبرګون خودلې او ویلې چې د بریدون د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي د امنیت شورا لغړو سره په ویډیو تماس کې د بریدون د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی بریډ غاچ وباله چې په کې د کریمیا او روسي یو اصلي نخلون کې پل ویجاړه او د روسي ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلې تخریب شو. پوتین ویل ک نور د خبره تروریستي بریدون وشي د روسي خبرګون بلا سخت وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د طالبان حکومت ویلي ترکمنستانه د ګیس د لیګ پروژې ټاپی په اړه هیله بخونکې خبرې کړې دي. طالب سرواکو ویلي د ترکمنستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې پر دې پروژه به بیا کار پیلېږي. دا پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په تیر جمهوري حکومت کې پیل شوې وه، خو دغه مهال چارواکو په وینا د طالبانو د بریدونو له امله بشپړه نه شوه. د دې پروژې مقصد د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګیس پاکستان او هند ته لیږدول دي. تفصیل بیا هم له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپی نل لیک د پروژې له مسولینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پایل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپی په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره انشاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلاني کې ستغه لمخه به د ټاپی پروژې د پایل او دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات په ورکړي. خو دا باندې بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپی پروژه به نږدې کې شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي. د ګاز د انتقال په برخه کې
پام دی ال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پایل د مهالویج غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوه اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پایل مهالویج وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشخابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د ګازو د لیکت پایپ لاین او لوی پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. په دې سربېره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوردونکو، پروند اکتوبر لسمه د رواني او ذهني روغتیا د نړیوال ورځ په توګه ول منځل شو. دا ورځ د نړۍ په زیاتو یوادونو کې د غونډو په جوړولو سره منځل کیږي او خلکو ته د دماغي ناروغانو سره د چال چرن په اړه د پوهاوی ورکولو یو هڅه کیږي. دا چې په افغانستان کې اکثره خلک بیروزګار دي او اقتصادي ستونزې لري، ګڼ شمېر یې په رواني ستونزو ناروغي وخت دي. په جلال آباد کې د مشال لډوی خبريال د ننګرهار د طب پونځي د کلیو اس بي ناروغي او د څنګه له استاد ډاکټر پوهنمل اجمل غیور سره په همدی اړه مرکه کړي او په سر کې ترې د رواني ناروغي او د بیلابیلو ډولونو په اړه پوښتنه کړې ده.
یو رواني ټولنیز ستونزې دي چې دا لا ناروغي نه دي، بل ډول عام ډولونه د ناروغیو عامې رواني ناروغي دي او ورپسې چې دي شدید رواني ناروغي دي. عامې رواني ناروغي لکه جوړ خفقان په ټولو کې تر ټولو زیات عام دي. بیا انزایټي یا استراب چې ورته ویل کیږي، انزایټي ډیسارډرونه بیا ډېر عام دي. تراوماګان چې موږ ورته وایو، پی ټی ایس ډی ورته وایو، دا عام شکل دي. خصوصا په ملکونو کې لکه افغانستان او کوم ځای کې چې جنگونه او ناخوالې بدبختي زیاتې تیرې شوې، هلته هم زیات رامسته کیږي جسمی رواني ناروغي دي دو قطبي ناروغي ورته ویل کیږي چې دا په تقریبا په شدید رواني ناروغيو کې راځي عام خلک چورته جنون وایي لکه دا هم په شدید رواني ناروغيو کې راځي زمونږ په مسلک کې خو د جنون کلمې جواز نشته خو عام خلک ورته وایي د مخدره توکو استعمال دا هم یو غټ رواني ستونزه ده دا هم خصوصا ټول نړۍ کې اوس په افغانستان کې هم یو غټ پرابلم او غټه مسله ده
د دغې رواني ناروغيو هغه شدید ډول کوم یو دی مثلا کوم کوم دی چې ناروغ دی ته اړکیږي چې د ډیر مراقبت لاندې ونیول شي
شدید رواني ناروغي هغه ناروغي ته مونږ وایو چې کله ناروغ خپل ناروغي ونمني او یا هغه ناروغي چې لکه ستاسو په خبره چې جدي مراقبت ته اړتیا ولري هغه ناروغي چې هم ځان ته پکې خطر موجود دی یا نور خلکو ته پکې خطر موجود دی نو دا په شدید رواني ناروغي کې وی راځي لکه مریضان دي په شدید شکل باندې د ځان خیال نه ساتي افضل مراتوي غذان اخلي یا داسې ناروغۍ چې لکه شدید ژور خفګان کې ځان ته ضرر رسول ځان وژنه یا په نور رواني ناروغیو کې چې لکه په سکیزوفرینیا کې چې په هغې کې نورو خلکو ته یا ځان ته پکې د ضرر رسولو چانس ډېر زیات وي یا بایپولر لکه مونږ چې وایو مینک ناروغان چې هغې کې موډ ډېر زیات وي خبرې ډېرې زیاتې وي مریض ډېر زیات ګرځي خوب یې کمی نو دا شدید رواني ناروغۍ بالکل جدي مراقبت ته او بستر ته اړتیا لري او په کور کې د کورنۍ غړي متوجه اوسي
ډاکټر صاحب دغلته په ننګرهار کې چې که دغه شدید ناروغیو ناروغان په کورنیو کې را پیدا شي او جدي مراقبت ته ارتیا ولری دلته په سرکاري وختونو کې د جدي مراقبت څنګه شته چې به خپل ناروغ سړیل ته یوسي
بالکل دا د صحت سیستم د افغانستان په دې شکل باندې دی چې د کلینیکونو نه چې موږ ته پیټي وایو دا غینه بیا په سلسله مراتب په شکل باندې ول سوالي او ول سوالي نو رسته بیا ولایتي شفاخانه دي ولایتي نه بیرته حوزوي دغه په ننګرهار کې چې دا حوزوي روغتون دی او په دې کې د صحت رواني سرویس ته د الته هم شدید رواني ناروغانو لپاره خدمات وړاندې کیږي په همدې شان موږ د تحصیلات علي شفاخانه زموږ د پوهنتون روغتون تدریسي روغتون کې دلته هم موږ اخلي عصبي څانګه لرو دلته هم موږ د شدید رواني ناروغیو درملنه کوو بستر کیږي مریضان به وخت لپاره او بیا کله چې رخصتیږي نو بیا کورنۍ ته لازمي لارښوونې کیږي
دغه کورنۍ ته لازمي لارښوونې چې تاسو اوس یادې کړي دا بس
په افغانستان کې چې اقتصادي ټولنیز حالت خراب دی بیکاری ده جنگونه دي ناخوالي دي حکومت زینې چې بیکاری کچه زیاته وي کورنۍ ته تاوتریخوالي زیاتې نو هم د رواني ناروغۍ کچه هم زیاتېږي بغیر د کورنۍ ملاتړ څخه د رواني ناروغانو درملنه بالکل ناشونې ده تر ټولو مخکې باید د خلکو ته باید احترام باندې باید قائل اوسو د دې خلکو غوښتنو ته باید مونږه پام ولرو د دې خلکو انتخاب ته باید پام ولرو د دې هغه دیګنیټي او هغه انساني کرامت ته کورنۍ غړي باید احترام ولري بدبختانه زمونږ استاد په ټولنه کې عام رواني تکلیف به یو کس لري چې هغه ته د یو ډېر بد نمونه لکه لیونه یا بل یا بل یا بل درسې القاب د یادونه نه باید مخنیوی وشي کومه سروې چې په 2013 کال کې د عدالت ساتنې لخوا په افغانستان کې ترسره شوې ده پاږي کې ول شوې چې په هارو دوه کسانو کې یو کس لري رواني ټولنیز ستونزې لري همدا رواني ټولنیز ستونزې چې حل نشي بل اخر پر رواني تکالیف باندې مسله بدلیږي او په هارو 15 کسانو کې یو کس لري رواني ناروغي لري ځکه دغه ناروغان درملنه یوازې دواګانې نه دي
ځنی رواني ناروغان چې مالی دلی دي درې سلور قسمه درمل ګولې لزان سره ګرځي یو وخت په وخت یاچي دغه درمل د یو دماغي ناروغ لپاره سمره ګټور ثابت دي
بېل شکه چې درمل ضرور دي کله چې واکن تشخیص د رواني ناروغي وشي دا یو مسلکي کسب اساس باندې نه بد بخانه دا چې زمونږ سره خلک لري باندې د خوب نه نشته زم د وخانې د خوب دوا اخلم نو هم دا علت دی چې زمونږ اکثره ناروغان بد بخانه روغ دي خصوصا د خوب په دواګانو باندې هغه دواګان چې خوب راوړي چې درمل دي بیا راغې نه ځان نشلاته ولې زمونږ لکه سپارښتنه دا وي چې درمل بالکل بېل شکه اړتیا ده خو کوم درمل چې د دې ناروغي په خاطر باندې دی هغه درمل او چې احتیاط درمل ته کې هغه د اوږد مهال لپاره نه توسي کیږي ځکه هغه پاینده کې ستونزې پیدا کوي اکثره زموږ ناروغان موده د درملو نه تعقیبوي میاشت دوه میاشتې لپاره چې درمل والي احساس د دې وږي د خشم نه بیا درمل پیری بیا بیا تکلیف راګرځي
د رواني یا ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ننګرهار د طب پوهنځي د عقلي او عصبي ناروغیو د څانګې استاد ډاکټر پوهنمل اجمل غیور سره زمونږ د خبریال مرکه اوریده په خوست کې بیا روغتیایي کارکونکي او د فیزیوتراپي د مسلک فارغان وای افغانستان چې لکونه ناروغان لري ډیره برخه د درملو پر ځای فزیکی معالجې ته اړتیا لري. دوی د سرګندونې د اکتوبر پر 9 په خوست کې د فیزیوتراپی له 3 کلنو مسلکي زده کړو څخه د 20 ځوانانو د فارغېدو په مراسمو کې وکړې. نجیب الله الوخیل پر رپورټ را لېږلی دی.
سره له دې چې په افغانستان کې له لسګونو کلونو راهیسې فیزیوتراپي د درملنې یوه برخه ده خو عامه شوې نه ده. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی جمیل رحمان چې د فیزیوتراپي په برخه کې له 3 کلونو زده کړو فارغ شوی مشال راډیو ته وویل
د فیزیوتراپي چې د ضرورت په افغانستان کې زیاته زیاته ورته په دې خاطر باندې چې موږ ډېر مریضان لرو چې دلته موږ ته خپل ارتل کله چې موږ فیزیوتراپي فزیکی درملنه ورسره وکړله هغه ډېر مشکل حل شول. هغه کومه تشخیص کومه درملنه چې ډېره موفقه وه. تاسفانه چې فیزیوتراپي په افغانستان کې داسې ده چې کوم مریضان مربوط به فیزیوتراپي دي هغه د فیزیوتراپي نه پیژني چې کوم ډاکټر ته لاړ شو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي نذیر الله هم د فیزیوتراپي په دې انسټیټیوټ کې زده کړې کړې دي. نو موړی په دې اړه چې څنګه کولای شي ناروغان په فزیکی درملنه قانې کې وایي
څنګه د په خطر یو خپل ځان ته مضمون وایي لای د تبابت اخلاق په غو کې د مریض سره موږ د سرویا کوو چې دای موږ ته زړه راکړي اڅومره دای په مونږ باندې باور وکړي چې وکولای شي چې د مونږ خپل راز وایي مونږ به خبره پښتنه نه کوو د ته په پښتنه کې او د خپل اخلاق او څومره اخلاق په ور سره کولای شي مونږ به اخلاق ور سره کوو.
د ګردیز روغتیاي علوم انسټیټیوټ مشر ډاکټر مجروم حقیار وایي دوی د درې کال په خوښ کې یوازې د فیزیوتراپي د زده کړو څنګه پرانستي و.
دغه فیزیوتراپستانو ستاندرز د کړې درې کلن زده کړې سره ورسولې پوڅان دي دزړه کول کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زکه هم ترلاسه کړی دي. ان شاء الله دا به د ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي ځکه په افغانستان کې په میلیونو ها او معلولین موجود دي چې دغه معلولین تدوی یوازې فیزیوتراپي په واسطه کیږي نور تدوی موثره نه وي.
د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه چې لشاوخه سرویخ کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغه ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. ټاکل شوی په څو راتلونکو ورځو کې په خوست کې د دې برخې د خزینه محصلانو لپاره د فیزیوتراپي د زده کړو پروګرام هم بشپړ شي او فارغان به یې د روغتیایي خدمتونو په موخه ټولنې ته وړاندې شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو اوریدونکو د بلوچستان په پونتون کې د لستونکو یا زدکونکو سازمانونه وایي د پونتون انتظامی داسې چلن کوي چې لکه بلې د دوی په وینا پر غریبو لستونکو د زدکړو دروازې بندي کی. دوی وایي د پونتون د داسې کلونو پر ضد احتجاج کړی دی او کوي غوښتنه ونه منل شوې نو خپل احتجاج بلا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زدکونکو سره دی بې انصافي شوې وي. د زیاته کړي زدکونکي او پونتون انتظامی بس رکینوي چې پر مسلو خبرې وکړي او د حل لارې ولټوي. وروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د بلوچستان په پونتون کې د زدکونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پونتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریب زدکونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلوی ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زدکونکو سازمانونه وای د دې مسلې پر ضد احتجاج کړي او غشتنی حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر 9 مشال رېډیو ته ویل دوی غواړي چې د صوبي غریب زدکونکو لزده کړو پاتې نسی.
د یونیورسيټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چزمو د سهار ټیم داخلي دي پاغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ کموي او بل خواته د ماپشین ټیم او د غرمه ټیم چې کومي داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي دا غو پسونه بيخي زیات دي. دلته داسې ډپارټمنټونه سته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورتوي د غرمه غه هغه لکاله 1 لک روپۍ پیسې دي او د سهار ټیم چې کوم پیسې هغه د سیمستر غ 4000 روپۍ دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکو د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپۍ ادا کړي.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامیې سره په وار وار ناستې کړي دي، خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکش قادر بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د ویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامیې د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. د ویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هرې ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي یې د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
جو بیکورد ڈسٹرکٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ
دا کوٹا نظام گٹا دادا چھ دی ویز لیز دا کون کی بہم ل لوڑز د کو نہ بے برخ کی گی بلکہ ہوی بخبل ضلع کی مقابلہ کول شی خود کوٹی و نور داس زلو ل خوز د کون کو سرا د پہنتن پر داخلی مقابلہ نہ شی کول چ تعلیم معیار سو چند خوی مگل دلی چ ہر کال د شاتہ پات زلو د کون کی د پہنتن ل داخلو پات شی علاقوں
سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ رہ جاتے ہیں ایڈمیشنز.
د زده کوونکو سازمانونه وای د پوهنتون انتظامیه دی په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریب زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه لمرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نسو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال راډیو ته وویل چې له غریب زده کوونکو سره د بی انصافۍ تور بې ځای دی. د زیات کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه په پوهنتون کې دا څه هیڅ نشته. زه لومړی په خپل حلقه کې وم چې مړی شو او وس راغلم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونه ورده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت سوی و چې بیا د حکومتي پلاوی په ډاډګیره نه ختم سوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د 2002 زیږدیز کال آغا خان میوزیک نړیوالې جایزې په لسو ګټونکو کې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې زرسنګ هم شامل ده. هغه هیله منه ده چې دا جایزه به د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. هنرمندانو ته د ښه کار لپاره ورکول کېدونکې دا جایزه $1,500,000 ده چې پر ګټونکو به په مساویانه ډول تقسیمیږي. زرسنګ وایي تر 50 کلونو زیاته مودو شو چې سندرې وایي خو په وروستیو کې ژوند له کړاوونو ډک پاتې شوی. د سیمې هنرمندانو یوې پښتني سندرغاړې ته د نړیوال ایوارډ ورکړه ځکه مهم ګڼلې چې په افغانستان کې طالبانو پر موسیقۍ بندیز لګولی او ګڼ هنرمندان هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع زموږ د خبریال د رپورټ اورو.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دای څه ډیر خوشاله ډیر په ډیر به ترې خوشاله خوارت پراتې خېبې مو دي دا خېمه کې به ژوند کو سو کو ټول عمر خېمه کې ګرځا صدر مو چوالې مونږ ته حکومت څنګه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښو د غې بچی دی تی مان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشلې نه ستل کوم مونږه پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانې د اکتوبر په شپږم لیکل چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده. د ایوارډ مالیت $1,500,000 دی چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زر څنګه تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړ شو یو ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 متر یو دیرش منېټه پورې د عمان په مسقط خار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودر زازی وای د زرڅنګ غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅنګ د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بند ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ و.
شما مازوی دی لیوانه دی و شینواری لونگینه دی میرمن زرڅنګ مشهور سندری دی. په افغانستان کې د زرڅنګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
د آغا خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونادر شي. پاس په باړه کې اوبګاډي وټي زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باورې یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دي اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه پیو کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او د وشکاله وړاندې خاوند د ناروغۍ لامل مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه.